رنور دن کو سلام په کابل کې ته بچی شوې پروان یو سات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او درسي سات په ووري خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یا جدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیر شویو سلګونو کانټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوی شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه 3,500 کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شول او هغه نوڅه په لار دي او اکثر افغانستان ته رسېدلې دي. هغه نیگیټیو لیست چې 3,500 کانټینر دی هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبرې وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفې سربیره د 260 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو، له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریز لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریز سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو یې دوه غیر رسمي 500 لوبې ګټلې وې، خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه یې هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیه چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شکت نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیه چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 زیات کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. دغه ډلې په وروستیو کې د ترکیې په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله ده. د استانبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. خبرونه مو اوریدل. مخکې مو هم یادونه کړې وه چې د رواني اوسات ډېره برخه دوه خپرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې راپورنه د افغانانو یوه جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په 9 کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سږکال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی یې ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د ده طاقت یوازې دله په وسه کېږي هغه قدر کومک موږ سره وکړي یوازې دله چې موږ کریل استانه ریا بل استه گزاره دی یوازې دل په روزانه باندې دی یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله بره به جان جان څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولا کپیدا کې.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځینو نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټې رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شاملې دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بس پنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته به ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر په کور سره مخامخ دي، په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وسي. موږ دغه د بهر میشت افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا هم پکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و، دا هم پکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به 15,000,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي.
د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د ځینو جنایي پیښو شاهدانو وایي دغه ډول پیښو سخت اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د ایروزو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نشي وتلی، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل خار د اتمی نهي یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلاز ډاکټر همدرد همدلته پسپیرانه وژل شو، نو داسې کېدای شي سبا بل څوک وژل شي، بل څوک وژل شي، نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو.
مشکل
نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډېرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ځواکونه په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمېر له 26,600 زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې، پرون شنبه د غزې د مرکزي او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړي او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړه شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نصیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز وو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 9 د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو اوس هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیلو ملاتړ کړی او اسرائیلو ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو درس سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وئ. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط دا چې دی هغه تا ته وایي چې تاسو زموږ سره په جنگ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه را سره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر درلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم